ورته وګوري.
وخت د مسفخین دوه بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم، طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او د ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان وسلوال طالبان هڅه کوي چې په ترکیه کې رسمي دفتر پرانیزي. یو امریکایي قومندان وایي د افغانستان او پاکستان د پولي تړل او افغانستان ته د وسلوالو د وختو مخنیوي ناممکن کارونه دي. په خبرونو کې اوري چې د عراق پولیس وایي دوه ځنوژونکو په شمالي ښار موصول کې نن سهار د پولیسو په یو ماموریت حمله وکړه. په حمله کې په خپل ځنوژونکو او د پولیسو یو قومندان وژل شوی دی. همداشانې اوري چې د قزاقستان پرلمان د ټول پښتنې یا ریفرندم لپاره هغه پلان تصویب کړ چې له مخې به د دې هیواد د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د کار موده تر 2006 میلادي کال پورې ادامه عمومي او بغزول شي. خو د دې خبرونو تفصیل لږ وروسته راځي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه ماریا صدیقی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هیواد ته په غیر قانونی توګه د بې کیفیت درملو د واردېدو خبر ورکوي. صفمایا د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو ټولنه وایي چې په سیمه کې له پاکستان او روس افغانستان به هم هیواد چې ژورنالیستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یو حرفوي وژونکی چې تر اوسه پورې 15 کسان وژلي نیولی دی. بشپړ خبرنه. د افغانستان د امریکتي وزارت وایي چې په ورځ کې په لسکونه قلمه بې کیفیت درمل په غیر قانوني توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړدېږي. دغه وزارت سرپرست ډاکټر سوریه دلیل نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه مسأله د هیوادوالو لپاره جدي ستونزه بلل کیږي.
یک چالش بسیار بزرگ است، یک چالش بزرگ برای صحت عامه است، یک چالش بزرگ برای مردم است.
دوای د لوی ننګونه ده. د عامه روغتیا وزارت خلکو او د هغو کسانو لپاره چې له دغو درملو څخه ګټه پورته کوي. په عین حال کې د عامه روغتیا وزارت سرپرست له اړوند ادارو په ځانګړې توګه له امنیتي چارواکو څخه هیواد ته د بې کیفیت درملو د واردولو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. صفمایا د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو ټولنه وایي چې په سیمه کې له پاکستان او روس افغانستان به هم هیواد چې ژورنالیستان پکې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ټولنې د رسنیو مسؤول زیا بومیا نن خبریالانو ته وویل چې که څه هم په 2013 میلادي کال کې د افغان ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې وې، خو له پاکستان او روس افغانستان به هم هیواد چې خبریالان پکې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. دغه چارواکي زیاتوي چې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره به د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یو حرفوي وژونکی چې تر اوسه پورې 15 کسان وژلي نیولی دی. د تخار د امنیت قومندانۍ د امنیت آمر خیر محمد تیمور ازادۍ رادیو ته وویل چې نیول شوي کس به د کابل او شمال په لاره یوازې د موټرو چلوونکي وژل او موټر به یې بلې سیمې ته وړل. د ښاغلي تیمور په وینا وژونکي په خپل جرم اعتراف کړی. او د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د 1.2 میلیون ډالر په لګښت یو حربی اونځي جوړیږي. د کندهار ولی توریالی ویسا ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه حربی اونځي چې د تخت پل په سیمه کې جوړیږي د ملي اردو سرتیرو تبکې روزنه ورکول کیږي. نو مولي زیاته کړه چې دغه اونځي ټول لګښت د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي. د وکورنی خبرنه بهرنی خبرنه به جنقال کوزی وړاندې کړي.
د قزاقستان پارلمان د ټول پښتون یا ریفرندم لپاره هغه پلان تصویب کړ چې له مخې به د دې هیواد د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف د کار موده تر 2006 میلادي کال پورې وغځول شي. د دوشنبه په ورځ د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په رسمي ډول پارلمان ته د ټول پښتون دغه پلان وړاندې کړ او داسې یو خوځل چې ګوند دوی ته خلکو په دې اړه زیاشمیر غوښتنلیکونه استولې دي. کچری د پلان په اړه په ټول پښتنو کې توافق حاصل شي نو د نظربایف د جمهور ریاست دوره چې په 2012 کال کې پای ته رسیږي له انتخاباتو پرته به تر 2006 کال پورې وغځول شي. او یا کلن نظربایف له 60 کالو زیات د قزاقستان جمهور رئیس دی. روسي چارواکو نن ویل د سې شنبې په ورځ د دوی یوه پوځي الوتکه غورځېدلې او سپاره ټول 12 کسان په کې مړه شوي دي. د روسي د مرکزی پلاتونو کمیټه وایي انتونوف 22 ډوله الوتکه په 1940 کال کې جوړه شوې وه. د عسکرو او درندو پوځي وسایلو د انتقال لپاره ورڅخه کار اخیستل کېده. د الوتکه د روسیې په شمال ویدیز توویر سیمه کې پوځي اډې ته روانه وه چې د مسکو په جنوب د تولا سیمه کې وغورځېده. په الوتکه کې د بلې یوې الوتکې عمله اډې ته وړل کېده. د الوتکې د غورځېدو علت سمدستي نه دی په ډاګه شوی. د عراق پولیس وایي دوه ځان وژونکو په شمالي ښار موصول کې نن سهار د پولیسو په یو ماموریت حمله وکړه. په حمله کې په خپله ځان وژونکي او د پولیسو یو قومندان وژل شوي دي. پولیسو دغه راز ویلي درېیم ځان وژونکی مخکې له هغې چې د فدرالي پولیسو مرکز ته ځان ورسوي ووژل شو. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د دوشنبې په ورځ په رمادي ښار کې په یوې حکومتي ودانۍ باندې دوه ځان وژونکو حمله کړې وه چې له امله یې 19 کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شوي ول. د جنوبی کوریا جمهور رئیس لی میونگ باک نن په نړیوالو مرکچیانو غږ وکړ چې د شمالي کوریا د هستوي وسلو پروګرام دې بند کړي. لی چې له شمالي کوریا سره په سختې لانجې کې ښکېل دی ټینګار کوي چې د دواړو کوریاو، جاپان، چین، روسي او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د شپږو هیوادونو د بې وسلې کولو خبرې دې په نوي عیسوي کال کې بیرته پیل شي. شمالي کوریا دوه کاله وړاندې د شپږو هیوادونو له خبرو څخه وتلې وه او په دې توګه دغه هیواد ته د هستوي پروګرام د پرېښودلو په بدل کې د مرستو پروګرام او ډیپلوماتیکي په رسمیت پیژندنې کارونه یې په ټپه درېدلې دي. په روان کال کې د شمالي او جنوبي کوریاو ترمنځ تاوتریخوالی هغه مهال زیات شو چې شمالي کوریا د نومبر میاشت کې د جنوبي کوریا په جنوبي ټاپو یونګ پیونګ باندې ډزې وکړې او څلور کسان یې ووژل. جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتو د غراض شمالي کوریا د مارچ میاشت کې د جنوبي کوریا د یوې سمندري بیړۍ د ډوبولو مسؤول هم بللې ده. په دې پیښه کې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک 640 عسکر وژل شوي ول. د جنوبي افریقا د هیوادونو مشرانو د آچ ساحل جمهور رئیس لوران باګبو ته یو ضرب العاجل سپارلی او ورڅخه یې غوښتي چې له واکه دې لرې شي او کرنو په پوځي قوت به یې لرې کړي. نړیوالو د باګبو سیال کرنید الاسان واتاره د آچ ساحل د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې ګټونکی بللې، خو باګبو خپله ماتې نه مني او وایي دی د نړیوالې دسیسې ښکار شوی او د دې دسیسې په سر کې د آچ ساحل پخواني استعمارګران فرانسه او د امریکا متحده ایالات ولاړ دي. د بینین، کیپ وردی او سیریلیون جمهور رئیسانو د سې شنبې په ورځ په ابیجان کې له باګبو سره وکتل او چارواکي وایي دغو مشرانو باګبو ته وویل هر څومره ژر چې کېږي باید واک خوشې کړي او که نه نو د افریقایي هیوادونو په پوځي قوت به لرې کړی شي. د لویدیځې افریقا دغو مشرانو د سې شنبې په ورځ د غراض له واتاره سره چې د ابیجان په یو هوټل کې دېره دی او د ملګرو ملتونو په سلونه سولساتي عسکري پیره کوي هم وکتل. په یو بل راپور کې ویل شوي د سې شنبې په ورځ د باګبو د ملاتړو په یو ګاونډ کې یو شمېر قهرجنو کسانو د ملګرو ملتونو په یو کاروان باندې حمله وکړه او یو سولساتي عسکري ټپي کړ. په وروستیو شخړو کې په زرونو کسان مهاجر شوي او له یو سلو اویاو زیات وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو د چیر هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پروانه خبرونه کې په ترکیه کې د یو دفتر د پرانیستلو په اړه د افغان طالبانو د هڅو په اړه اوري. د ایران په لار افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو د مخنیوي د عمله افغانان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو امریکایي قومندان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي تړل او افغانستان ته د وسلو د مخنیوي کار ممکن نه دی. د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ د درې اړخیزې غونډې هدفونه او لاسته راوړنې څه دي؟ د ازادي راډیو د دې اونۍ په بحث کې ورباندې خبرې کیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له طالبانو سره د پخلاینې او سولې د پاره د نورو نوښتونو په لړ کې د سولې عالی شورا جوړه کړه او په دې توګه غواړي چې په هیواد کې جګړې او وینې تویدل ختم شي او مخالف وسلوال هم په حکومت او سیاسي بهیر کې شامل شي. طالبان ویلي دوی ته باید یو سیاسي ادرس پیدا شي او د اعتماد د رامنځته کېدو په صورت کې به خبرو او مذاکرو ته چمتو شي. ترکیه زیار باسي چې د افغانستان د سولې عملیه بریالی شي او په دې اړه د مرستې ژمنه کړې ده. ویل کېږي چې په ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو په اړه هم خبرې شوې دي. د مسلې په اړه د ترکیه حریت ورځپاڼې یو مقاله لیکلي چې مهمه برخه به یې له جنقا الکوزي څخه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو آدرس یا یو دفتر د پرانستلو ملاتړ کړی، خو ترکیه چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې دا لا تر اوسه یوه خیالي خبره ده. حریت ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په استانبول کې د پاکستان او ترکیې له مشرانو سره په درې اړخیزې غونډه کې له ګډون وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل مفکوره داسې وه چې د طالبانو استازي او نور به په ترکیې کې سره ټولیږي د پخلاینې او بیا رغونې په مسلو به خبرې کوي. ده وویل طالبانو ته نږدې کسانو مخکې د دغې مفکورې ملاتړ کړی و. حریت ورځپاڼې د جمهور رئیس کرزی دا خبره هم راخیستې چې وایي که چیرې ترکیه دا لار خلاصه کړي موږ یعنې د افغانستان حکومت او دولت به په خوښۍ سره په دغې لارې چې ترکیې پرانستې پر مخ ولاړ شو. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو حریت ورځپاڼې ته ویلي په ترکیې کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو مسله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د یک شنبې د ورځې په کتنه کې نه ده مطرح شوې. ورځپاڼې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت د یو بل چارواکي خبره راخیستې چې وایي د طالبانو لپاره په ترکیې کې د دفتر پرانستل خیالي خبره ده. که چیرې افغان حکومت په دې خبرې ټینګ وي نو ترکیه به ورباندې غور وکړي. دا یوه پیچلې قانوني مسله ده او دا ځکه چې طالبان کوم سیاسي ګوند نه دی. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت همدغو چارواکي ویلي انقرې د افغانستان د مختلفو ډلو ترمنځ د پخلاینې مسلې ته پام اړولی او دا د اوږدې مودې راهیسې د نړیوالې ټولنې په اجنډا کې شامله مسله ده. دا چارواکی وایي د افغانستان له جمهور رئیس څخه د طالبانو د استازیتوب د مسلې په اړه پوښتنه وشوه او جمهور رئیس وویل ترکیه به د افغانستان د مختلفو ډلو ترمنځ د پخلاینې د غونډو او خبرو یوه نقطه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي جمهور رئیس کرزی وروسته له هغې په ترکیې کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو مسله مطرح کړه چې د طالبانو د حکومت پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف د انګلستان له ډیلی ټلګراف ورځپاڼې سره په مرکې کې وړاندیز وکړ او ویې ویل د خبرو د اغېزمنتیا په مقصد به غوره وي چې د طالبانو لپاره په کوم بېطرفه هیواد کې دفترونه پرانستل شي. ضعیف ویلي که چیرې دی د طالبانو استازی وای نو ده به افغانستان ته یو نږدې بېطرفه هیواد لکه عربي متحده امارات چې د پاکستان او چین په څیر د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنو لیوالتیا نه لري غوره کړی وای. حریت ورځپاڼې د پیژندل شوي لیکوال او د طالبانو د چارو د کارپوه احمد رشید خبره راخیستې چې وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو له پنځو مهمو مشرانو سره مرکې کړي او هر یو ورته ویلي له کومې ورځې چې په هلمند او کندهار کې د طالبانو مرکزونه ویجاړ شوي دوی غواړي د خلیج په هیوادونو او یا د جرمني او یا جاپان په څیر یو بېطرفه هیواد کې یو دفتر خلاص کړي. کله چې د ترکیې له جمهور رئیس عبدالعقل څخه د ډیلی ټلګراف د ورځپاڼې د مرکې په اړه وپوښتل شول ده په ځواب کې وویل د ورځپاڼې مرکې نه ده لوستې خو په اصولو کې د دغې مفکورې ملاتړ کوي. عبدالعقل وویل د افغانستان د پخلاینې په کار کې چې زموږ په وس کې هر څه وي هغه به وکړو. حریت ورځپاڼه زیاتوي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو په اړه وویل د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تل وړاندیزونو ته چمتو ده. د زیاته کړه جمهور رئیس کرزی ډېرې مهمې خبرې وکړې ځینې کارونه محرمانه ترسره شوي دي. جمهور رئیس کرزی له ترکیې څخه په ډاګه غوښتي چې د پخلاینې په عملی کې مرسته وکړي. موږ د جمهور رئیس له دغه اعتماد څخه خوښ یو او حاضر یو چې په هره سطحه ورته ځواب ووایو.
د ترکیې د حریت ورځپاڼې د مقالې لنډټکي مو واورېدل چې پکې راغلي وو چې د افغانستان نه د باندې د طالبانو د هڅې په اړه چې غواړي ځان ته کوم دفتر جوړ کړي رسمي دفتر او د سولې د خبرو د پاره یو ډول که چیرته دوی وایي که موږ د سولې د خبرو سره موافق شو نو بیا یو دفتر ته اړتیا لرو چې وکولی شو خبرې وکړو. دننه په افغانستان کې هم د سولې د خبرو اترو د پاره هلې ځلې روانې دي. په ولایتونو کې ولایتي شوراګانې د سولې په ارتباط جوړې شوې دي. په هلمند کې د سولې ولایتي شورا خپل لومړنۍ مشورتي غونډه پرون وکړه. د دې غونډې کې د مطرح شوو مسایلو په اړه د ازادي راډیو خبریال معلومات راکوي.
په هلمند کې د سولې په نوم د ولایتي شورا د جوړولو لومړۍ مشورتي غونډه د سې شنبې په ورځ د یو زیات شمېر سپین ژورو او مشرانو په ګډون جوړه شوه. د دولت د وسلوال مخالفین د پخلاکولو په موخه دغه د سولې ولایتي شورا په داسې حال کې جوړیږي چې له وړاندې د هیواد په سطحه د سولې عالي شورا جوړه شوې ده. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د دې شورا د جوړېدو په لومړۍ غونډه کې وویل د هلمند د اکثریت قومونو او ولایتي لوړ رتبه ادارو نظرونه راټول کړي دي. هغه وویل غواړي په هلمند کې د هغه شمېر وسلوالو مخالفینو لپاره د سولې لاره جوړ کړي چې غواړي د جنګ ته لاس واخلي او د دولت سره یوځای شي.
لسو شلو ورځو را په دې خوا دوامدار کینو له ولایتي شورا سره زموږ ناستې، له علماو شورا سره ناستې، د امنیه قومندان نظریات، د ملي امنیت د رئیس نظریات، د دوی د شوبې او د دوی د ریاست نظریات، دا مختلف نظریات موږ راټول کړل. بل اخره دا کسان چې نن دلته یو چې دا په خط کې د هلمند د ولایت د ګلانو د ټوکرۍ هغه سر ګلان دي، په دې معنی چې دا هغه شخصیتونه دي چې په هلمند کې دوی نفوذ لري، د دوی خبره اعتبار لري، قومونه او په هلمند کې ولس د دوی خبرې ته ارزښت ورکوي، ښه سابقه لري په دې ولایت کې، او همدارنګه دوی کولای شي چې د سولې او د پخلاینې دپاره د دوی هلې ځلې د دوی کار مؤثر تمامېدای شي.
د سولې د دغه ولایتي شورا لپاره په داسې حال کې هلې ځلې پیل شوي دي چې مخالفینو له وړاندې د سولې د عالي شورا سره خپلې خبرې رد کړي دي. خو په هلمند کې د 215 میوند زون کلو اردو د مطبوعاتي دفتر څخه په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېر ورځ د سنګین د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دولت د مخالفینو یو تن قمندان د خپلو اوو ملګرو سره له جنګه لاس واخیست او د ملي اردو د سولې له بهیر سره یوځای شو. د دغه قمندان د نامه تر څنګ ډېر نور جزئیات هم نه دي ورکول شوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس حاجي محمد انور خان وایي د دې شورا د جوړېدو څخه هدف دا دی چې د وسلوالو مخالفینو لور ته د دولت سره د یوځای کېدو دروازه پرانیستي. هغه هیله وښوده چې په هلمند کې به ډېر وسلوال د سوری د دغه ولایتي شورا سره یوځای شي. د ولایتي شورا رئیس په دې بهیر کې د خارجانو مرسته پوره اړینه بولي، وایي له بې ځای نیونو او چاپو څخه باید لاس واخلي. دولت او مشران باید پرېږدي چې د سولې لپاره پریکړې او تصمیمونه وکنیسي. په هر حال دا چې د سولې دغه ولایتي شورا څومره کار کولای سي او د دولت وسلوال مخالفینو لپاره څومره د قناعت وړ ده، د هغوی په ځواب پورې اړه لري چې لا تر اوسه یې نه دی ورکړی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د امریکایي قوه او قومندان وایي چې د وسلوالو پر ضد مبارزې سربیره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې د خلکو باور خپل کاندي او د خلکو د ژوند د ښه کولو په خاص ډول د کرنې د پراختیا لپاره مرسته کوي. د قومندان پرون له خوست څخه د سټلایټ له لارې د امریکا د دفاع وزارت یوې خبرې غونډې ته وویل چې د دوی عمده هدف په سیمې کې د کورنیو ځواکونو او حکومتي واکمنۍ پیاوړي کول دي. د ده په وینا په خوست کې اوس خلک په دې باور دي چې د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره کار روان دی. نور جزئیات له واشنگټن د ازادي رادیو د خبريار هارون بچا په ریپورت کې.
امریکایي کمانډان کرنل لیانګ وړاندې وویل چې د 13 میاشتو د جنگي پرمختګونو په نتیجه کې د خوست خلک دا مهال د یوې نسبتا ښې امنیتي وضعې شاهدان دي او ګڼي چې حکومت یې د هغوی د ښېګړې په کارونو بوخت دی.
We are starting to see elders coming to regional shuras by the thousands. Something I didn't see 11 months ago.
مونګوینو چې زرګونه ځای خلک او مشران په پرمختیایي کارونو کې برخه اخلي او دا هغه سدي چې ما یو لس میاشتې مخکې نه لیدل. اوس مهال مونګورو چې ماشومان خونځایو ته روان دي، د کرکټ لوبې کوي، بادوی لوزوي، دا واړه هغه سدي چې د طالبانو په دوره کې منول. او زه خو چې دا هر څه وینم نو د یو ښه راتلونکي امیدوار یم.
It's a subtle sign of hope.
د خبريال د یوې پښتنې په جواب کې چې د دزواکونو لپولې اغه خوا وزیرستان کې پټې د حقانی شبکې د وسلوالو افغانستان ته وړیدل او دغلته عملیات تر سره کول تر کومه اغیزمن کړی دي. کرنل یانګ ویل چې داغه په فکر په خوست، پکتیا او پکتیکا دریو وړو ولایتونو کې حقانی ډله ځپلې ده او زیاته کړه.
We have captured and killed many of their fighters.
مونږ د دغه ډلې ګڼ شمېر جنگیالان یا خو نیولي او یا هم وجلی دي. او تر کومه حده چې د دې د مشرتابه خبره ده نو هغه اکثره هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټیږي. په دې سربیره مونږ توانېدلې یو چې په ائتلافي او هم په افغان امنیتي ځواکونو د دوی په حملو کې تر 50% کیمرا ولو او تر هر څه مهم دا چې مونږ د پولي په اوږدو کې خپل اپریشنونه او غزمې یو په سلور سیوا کړې دي چې لا عمل یې په ټوله ایزه توګه د حقانی ډله تر ډیره اغیزمنه شوې ده.
په واشنگتن کې مو البته د سټلایټ لاري له خوست څخه واشنگتن ته د یو امریکایي قومندان د څرګندونو په اړه واوریدل. امریکایي قومندانان د افغانستان د امنیت په اړه بیلابیلې څرګندونې کوي. یو امریکایي قومندان وایي د افغانستان او پاکستان د پولي تړل او افغانستان ته د وسلوالو د وختو مخنیوي ناممکن کار دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس پر دې مسلې ریپورت خپور کړی. مهمه برخې له سالی محمد سالی څخه اورو.
د امریکا د پوځ یو عالی رتبه قومندان وویل امریکایي عسکر د طالب وسلواله په وړاندې پر جګړې او په افغانستان کې داسې پزیر سیمو پر ساتنې تمرکز کوي. اوس د هغو وسلواله مخنیوي مشکل کار دی چې د پاکستان له سرحدونو افغانستان ته راوړي. ډګروال ویت لونګ پرون ویل په دودیزو او قبایلي طریقو د پولي خوندي کول په زیاته پیمانه منابعو ته اړتیا لري. د قومندان دغه راز ویل د وسلواله مخنیوي په پاکستان کې دننه د میشتو قبایلي خلکو مرسته ته هم اړتیا لري چې د دې قومندان په باور دغه خلک طالب جنگیالیو ته پناه ځایونه ورکوي. د امریکا د پوځ یو بل چارواکي هم ویل دوی د پاکستان له پوځ څخه هیله لري چې د طالبانو د خوندي مرکزونو په لمنځه وړلو کې زیاته هڅه وکړي. پاینه هلک امریکا هغه راپورونه رد کړل چې امریکایي ځواکونه به د وسلوالو په نشکولو لپاره د پاکستان په قبایلي سیمه کې خپل ځانګړي عملیات او بریدونه زیاتوي. ډګروال ویت لونګ چې د خوست په ګډون د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره په پرته 216 کیلومتره پوله کې د خپل ځواکونو د څارنې مسولیت لري، اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویل دوی دې ته ترجیح ورکوي چې د وسلوالو په وړاندې جګړه د افغانستان له کلیو د باندې وایستل شي. کمر ووایي چې موږ به د هغه وسلوالو چې له پولو را اوړي مخنیوي وکولای سو. دا سادهګی ده. د امریکایي قومندان وویل معذف سوي پوځیان هڅه کوي چې دغه پوله کنټرول کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان پولو ته څیرمه پروت خوست د افغانستان له هغو ولایتونو بولي چې وسلوالو زیات بریدو نور باندې کړي. تیر کال یې په یوه لرې پرته سیمه کې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای پر یوه مرکز هم ځنوژونکي حمله وسوه. دا جنس په باور پاکستان د حقانی شبکې کوربه هیواد دی. دغه ډله له طالبانو سره اړیکې لري چې په شمالي وزیرستان کې ډیره ده او په افغانستان کې خپل حمله له هغه ځایه تنظیموي. امریکایي قومندان شغل لونګ ویل وروسته تر هغه چې امریکایي او افغان ځواکونو د حقانی شبکې په وړاندې خپل عملیات زیات کړل د خوست لپاره هیله زیاته شوې ده. نو موډي ویل چې تیر کال د دې شبکې په وړاندې عملیات او غزمې څلور برابر زیات شوې چې شمیر یې تر 12000 اوړي. د نوموړي په باور له دې سره د دشمن بریدونه هم نیمایي ته راکم شول.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ سپا 1296 مترو او اف ام 3.5 باندې اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او مطالبي لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. اوس به هم راشم په تیراپورونو ته وډل مسلوال طالبان په هرات کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د ازادي راډیو خبريال شرف الدین ستانکزی په اړه معلومات راکړي.
د طالبانو دغه لسکسي زړه د مولا عبدالغنی په مشرۍ د هرات کوشکره باد څنګه ولسوالۍ څخه دولت تخپل وسلې راوړلې. عبدالغنی له ورسره ملګرو سره یو ځای د ملي امنیت ادارې خبري اعلان وتویل چې حکومت سره ستونزې لري، خو سیمه کې د غیر مسلو وسلوالو د شتون او نه امنۍ په وجه خپل ملګري وسلوال کړی و. هغه وایي سیمه کې نه امنۍ و ورور مې انسان تښتونکو برمته کړ، په شلکه افغانۍ مې را خلاص کړ، ځکه نو د ځان د امنیت لپاره مې وسله واخیسته. د مخالفینو په لیکو کې ودرېدلم. اوس چې حکومت پیاوړی شو دا د بیرته مې وسلې دولت ته ورکړې او زه امنیتي لیکو کې مرستې ته تیار یم. د ملي امنیت ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو طالبانو تسلیمي یوه بریا وبلله. راوړې و چې دوی ځان سره لسمې لسپکه او درنه وسله هم راوړې ده. تسلیم شوی کسان حکومت ته د مرستې چمتووالی وښوده، خو د خبرو په دوام له حکومت څخه ځان او سیمې ته د توجه شرط وړاندې کړ.
گفتیم امنیت خود خود بگیریم، امرو که ما دیدیم دولت ما با دولت قراریه.
دوی وای باید حکومت ها غوطا پا توجه ده کار زمین برابر او سیمه که ده بیار غونی چاره گرنده کری. کنه نو یو ځل بیا به د غو په وینا سیمه کې د طالبانو لیک قوي او د خلکو ژوند بنا رامه شي. که څه هم تسلیم شوي ډله دولتي مامورین د طالبانو پیژندل شوي پلویان یادوي، خو د طالبانو په ویاندې قاري محمد یوسف احمدی ناڅرګندځه په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ کوم سړی دولت سره نه دی یو ځای سوی. خو د هرات محلي چارواکي بیا په خپله ادعا ټینګار کوي، وایي د روان کال په اوږدو کې تر زر تنه زیات د دولت مخالف وسلوال ملکي ژوند ته راګرځېدلي او ګڼه نورو سره یې هغوی وایي اړیکې ټینګې کړي دي.
اخوا د هرات څنګ ته ولایت فراه کې د امنیې نوي قومندان ویلي د خلکو همکارۍ ته اړتیا لري. د فراه په ولایت کې که څه هم د شاوخوا سیمو په پرتله یو څه امنیت ښه دی، خو بیا هم خلک په خپل امنیت ډاډه نه دي او ډیر خلک یې له ټولنیزو مشکلاتو سره هم مخامخ دي. بیکاري یو خوا او وچکالي بل ستونزه ده، خو د فراه د خلکو دپاره تر هر څه د مخه امنیت مهم دی. احمد شاه فطرت:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورونی چار وزارت د 1550 نمبر فرمان پر اساس مل پاسوال سید محمد د فراه ولایت د نوي امنیت قمندان په توګه د مل پاسوال محمد فقیر اسکر پر ځای وټاکل شو. د فراه ولایت نوي امنیت قمندان مل پاسوال سید محمد د سشمې په ورځ په خپل کار پیل وکړ. په غونډه کې چې په همدې اړه جوړ شوی و، د فراه نوي راغلی امنیت قمندان فرعي وګړو ته ډاډ ورکړ چې دلته د خدمت لپاره راغلی او فرایوالو ته به خدمت وکړي. د مل پاسوال سید محمد په وینا د فرایوالو مرستې ته اړه لري او باید د سره مرسته وکړي.
ما با عزم و اراده خدمت به وطن خود صادقانه آمدیم.
زه په ټینګ اراده او عزم سره خپل د وطن خدمت کوم. هغه بدخشان وی بیا د ذوالفقار غرونه، دا ټول زما وطن دی. زه فراته د خدمت لپاره راغلی یم او په دې برخه کې ستاسو مرسته اړتیا لرم. زما هیله د ټولو څخه دا ده چې ما خپل دندې ته متوجه کړي او زما سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
مره متوجه بسازن، بر ما بگوین، همکاری کنن.
د فراه ولایت ولایتي شورا رئیس محمد نذیر خدمت په غونډه کې چې په همدې اړه جوړه شوې وویل چې د فراه ولایت خلک د تیر امنیت قمندان کارونه ستایي او د نوي راغلي امنیت قمندان څخه غواړي چې نور هم د فراه ولایت امنیت ته پاملرنه وکړي.
تر هغه ځای چې ولایتي شورا ته معلومات دی، سابقه قمندان صاحب امنیې چې دلته د فراه په ولایت کې وظیفه درلوده، د نورو ارګانونو تر څنګ ډېره ښه فوق العاده وظیفه اجرا، ښه نظم یې درلود، ښه ترتیب او تنظیم یې درلود او د فراه په ولایت کې ښه امنیت تامین کړ.
باید ووایو چې د تیر امنیت قمندان د کارونو څخه ډېری فرعي اوسېدونکي خوښ دي او وایي چې دی توانېدلی خپل د یو نیم کال امنیت قمندانۍ په دوره کې فراه ته نسبي امنیت راولي. دا چې نوی امنیت قمندان به څنګه وي، دا به یوازې وخت راته په ګوته کړي. احمد شاه فطرت، ازادۍ راډیو، فراه ولایت.
لکه څنګه چې مو د ازادۍ راډیو په بیلابیلو خپرونو کې په دې وروستیو کې اورېدلی دي، د ایران د خوا البته د ایران په لاره د هغه ټانکرونو مخه نیول شوې ده چې تیل افغانستان ته انتقالوي. دې کار د افغانانو په ژوند باندې ډیر بد اغیز کړی دی. د هرات د خلکو د څو تنو اوسیدونکو خبرې به واورو.
موږ خیر ډیر تاثیرات کړی دی، موږ هم دغه رقم تکلیف یو، کبار موږ ته را پیدا سي ورور نه سوی تلی، لاره بنده ده، سر دې خلاص. زما نوم ویسلین ده، د غزنی ولایت د مکر ولسوالۍ یم.
زه خپله مسافر یم، د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بس ایران خدا کار شکړی تیر ګران سکو خلکو باندې ده، ټول افغانستان باندې ډېر هغه تاثیر کوي. لارې بندې دي، تیل ګران دي، نو دا خو ډېر مشکل، خلک ډېر مشکلات سره تیل اوس په تقریبا په 350 افغانۍ دي، مخکې سو په 50 50 داسې پورې اوس په 350 پې دي، نو ډېر ګران سو. مسکین غریب اوس نه ورته رسېږي، هر سړی تیل واخلي.
افغانستان حکومت په دې باندې ډېر زور دی، موږ ته یو لیټر تیل په ډېر ګران قیمت باندې دي او موږ ته کرایه په ډېر ښکته قیمت ده. موږ موټروانان دا خواهش ډېر دی چې دا زموږ تیلې ارزانه شي او موږ کرایه ولډې شي. کله موږ د دې ځایه بار بار وو، اوس په کندهار باندې 40 ټنه بار اضافه نه پرېږدي. که موږ په 40 ټنه بار کې ځو، موږ ته شی نه راپاتېږي. موږ دا امکان شته چې خپل موټر ودرو.
بنده یو هفته زه خپله لا لږ وخت کېږي، داسې مسلمانان شته چې دا اتلس شل شپې کېږي چې ولاړ دا خاطر باندې چې دی دا لاره بنده کړې ده او بارونه نست. که یو خو تیل ډېر راباندې ګران شوه، د کبار پیدا سي هم پیدا نه راته کوي، بل ستا هم نه چې پیدا کړي مو هغه هم په خاص باندې مصرفو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
افضل د پکتیا د زرمت نلیکی منګل حکومت نه غواړو چې د درس د اسانتیا لپاره مکتب جوړ کړي او ټولې اړتیاوی پوره کړي. محمد اسماعیل شیرزادونه لیکي سلامونه د امریکایانو د بیزای عملیاتونه د شیرزادو خلک زیات نه قرار دی. جمهور رئیس باید د دې عملیاتو مخنیوي وکړي. له غزنی نه شمس الله احدی لیکي غزنی یو له جنگ ځپلو ولایتونو څخه دی او شاګردان یې له زده کړو محروم دي. نن د پوهنې له وزارت نه هیله من یم چې په ژمي کې په تودو سیمو کې ورته د لنډمهاله کورسونو زمینه برابره کړي. دونی می بچیدی جنا قال کوز استډیو ترغلې ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هیواد ته په غیر قانوني توګه بې کیفیته درمل واردېږي. صف مایا د جنوبی آسیا د آزاد رسنیو ټولنه وایي د افغانستان په سیمه کې له پاکستان وروسته دوهم هیواد د چرنولستان په کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي هغه حرفوي وژونکی نیولی چې تر اوسه 15 کسان وژلي دي. د قزاقستان پارلمان د ټول پښتون یا ریفرندم لپاره هغه پلان تصویب کړ چې له مخې به د دې هیواد جمهور رئیس نورسلطان نظربایف د کار موده تر 2000 میلادي کال پورې وغځول شي. روسي چارواکو نن وویل د سه شنبې په ورځ د دوی یوه پوځي الوتکه غورځېدلې او سپاره ټول 12 کسان پکې مړه شوي دي. عراق پولیس وایي دوه ځانوژونکو په شمالي ښار موصول کې نن سهار د پولیسو په یو ماموریت حمله وکړه. په حمله کې په خپل ځانوژونکي او د پولیسو یو قومندان وژل شوی. د جنوبي کوریا جمهور رئیس لی میونګ باک نن په نړیوالو مرکزونو غږ وکړ چې د شمالي کوریا د هستي وسلو پروګرام دې بند کړي. د جنوبي افریقا د هیوادونو مشرانو د آج ساحل جمهور رئیس لوران باګبو ته یو ضرب العجل سپارلی او ورڅخه یې غوښتي چې له واکه د لرې شي او کنه نو په پوځي قوت به یې لرې کړي.
او سم ورسیږي د ازادي رادیو د دیونی بحثه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه معصوم یوند يم. زموږ د دیونی د بحث موضوع د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزه غونډه اهداف وړاندیزونه ولاس تراوړنې دي. په دې درې اړخیزه غونډه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ به ګډ پوځي تمرینات پیلېږي. د دې تمریناتو اغیز به څه وي، هدف څه دي؟ د دې ترڅنګ به له خپل ملمنو سره پر دې هم خبرې وکړو چې ترکیه د افغانستان په چارو کې څه رول لري، دا چې پاکستان به دې خبرو ته څومره ژمن وي او دا خبرې به کومه ځای عملی سي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفر لیوال او د سیاسي چارو کارپوه متي الله خر وټي. زما لومړی پوښتنه له ښاغلي لیوال صاحب څخه ده. لیوال صاحب، د دې درې اړخیزې غونډې په اړه که ستاسو نظر ته وایست او د دې ترڅنګ وایست چې پر کومو ټکو باندې بحث شوی دی.
مننه ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. دغه ناسته البته اساسا مونږ ویل شو چې دا د ایکو سرمشري زغون او دا د غونډو سلسله ده دغه سازمان په منظمه توګه لري. خو د دې په څنګ کې د هغو هڅو یوه بله برخه هم موږ وینو چې د ګواکې د ترکیې په منځګړیتوب د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لیدل کیږي. نو په دې اساس موږ کولای شو خپل بس په دې دوه برخو، اول دا چې په خپل د ایکو سرمشري زغونډه څومره د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده، له بده مرغه هغه سیمه ییز سازمانونه چې افغانستان ته څیرمه پراته دي او افغانستان په یو ډول نه په یو ډول په هغو کې مطرح دی، لکه سارک، لکه ایکو، لکه شنګهای او لکه نور، د یو ډول عدم تناسب او عدم توافق له بحران سره مخ دي. سارک د یو شمېر غړو د سیاسي مخالفتونو قرباني ده. شنګهای تر ډیره بریده د یو شمېر سیاسي مافیایي مجبوریتونو پر اساس رامنځته شوی دی چې د ګډ دفاع منطق لري، البته د اقتصادي همکاریو سره. او ایکو تر ډیره بریده د اقتصادي منابعو د تجارت او د دې وادي او د دې د ګټو پر اساس رامنځته شوی سازمان دی. افغانستان څومره خپل منابع او څخه په دې برخه کې کار اخیستل شي او له هغو امتیازاتو څخه کار اخیستل شي چې ایکو یې د خپل غړو د پاره لري، لبه مرغه یو څه موږ وروسته پاتې. د ایکو غړي هم له مختلفو سیاسي موقفونو سره مخ. مثلا د دې سازمان مهم غړی ایران په نړیوال سیاست او اقتصاد کې منځوي هیواد، له ګڼو بندیزونو سره مخامخ هیواد، له اقتصادي پلوه د غړو هیوادونو ترمنځ داسې یو تعادل او انډولتوب نشته چې د یو اقتصادي سازمان له ټولو امتیازاتو څخه مساوي ټول ګټه واخیسته. افغانستان په یو ډول اقتصادي وضعیت کې دی، آذربایجان او ترکیه او په تیره بیا د منځنۍ آسیا غړي هیواد په یو بل ډول حالت کې دي، ایران خپل منځوي سیاست سره، البته خپل ډیرو بډایو اقتصادي سرچینو سره په یو بل ډول ده. نو د دغه ناهماهنګ وضعیت په جریان کې افغانستان پرته له دې چې له حقوقي پلوه د یو سیمه ییز سازمان غړی وي او لک تر لګه ورته په دې سازمان کې غړیتوب او حضور د یوې سیاسي انزوا د مخنیوي لپاره یو ارزښت وي، ډېره ګټه عملی ګټه ترې نشي درلودی. البته په یو برخه کې موږ استثنا قایلو چې د ایکو د غړو هیوادونو حضور په افغانستان کې او د دوی مرسته له افغانستان سره د قدر وړ دي، خو که افغانستان د هغې بډای اقتصادي سرچینو څخه د ګټې اخیستلو په لاره کې د دغه سازمان له امتیازاتو څخه وروسته ګټه واخلي چې موږ یې لرو او په دې وروستیو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت منابع هغه شوي دي، او موږ وکولای شو چې هغه د ګزار دوره موافقانه تیره کړو چې د نړیوالو مرستو څخه و سیمه ییزو ته او بیا یوازې افغاني کېدو ته راشو، دا به مو یو معقول گزار وي. مثلا هغه متخصصین چې د سیمې څخه افغانستان ته راځي هغوی هم ارزانه دي او هم ډیر مؤثر او اغیزمن دي په افغانستان کې، که هغه ترکی دي، که هغه هندي دي، که هغه بنګلادیشي دي، که هغه نور دي، نسبت دې ته چې موږ ډیر ګران بای او قیمته متخصصین د امریکا او اروپا څخه راوړو، لږ تر لږه هغه حلقه چې د نړیوالې ټولنې په مصرف او د دوی په حضور سره په افغانستان کې د بیا رغونو لپاره ضرور ده، د سیمې او د دغو سیمه ییزو سازمانونو د غړو هیوادونو اغیزمنه او مثمره ده نسبت لوی هیوادونو ته. له دې ناحیې څخه زموږ غړیتوب په دې هیوادونو کې ګټور لاندې به راشم. د دې ناستې یا د دغه سفر بلې برخې ته چې هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات دي، د ترکیې په منځ غړیتوب، زه باید دا ووایم چې زه ډېر زیات په دې ټینګار کوم چې موږ له یوې ناستې څخه تر بلې ناستې پورې څومره پرمختګ کړی، په وضعیت کې څومره بدلون راغلی. البته یو مسله خو دا ده چې د دې ناستو ټول جزئیات ټول دلایل مطبوعاتو ته نه راوځي، کېدای شي پرمختګونه وي د دواړو لورو د دلایلو له نظره او په نوي سیاسي جو کې د دوی د نویو موقفونو له نظره کېدای شي ځینې پرمختګونه وي، خو هغه څه چې خلک یې احساسوي او هغه څه چې خلک ورته منتظر دي او هغه داسې بدلون دی چې د خلکو د امنیت او اقتصادي وضعیت په خوالي کې تغییر راشي، افغانستان له دغو مداخلو څخه بند شي، له بده مرغه په دې کې ظاهرا پرمختګ موږ نشو لیدلی. خبرونه داسې وو چې دا وریدا ناسته یو څه جدي وو او په ډیرو جزئیاتو خبر، خو د هر ناستې د پریکړو لپاره معتبر او مسؤول تضمینونه ضرور دلته به ډېرې ښې خبرې شوي، پرېکړې به هم شوي، خو دې د عملي کولو لپاره څه تضمین په بین المللي او سیمه ییز سطحه وجود لري، دا یوه پوښتنه ده. که دې پوښتنې ته درې واړه لوري یو معقول جواب ورکړلی شي چې د دغو تعهداتو او توافقاتو عملي کول له معتبرو تضمینونو خاوندان دي، بیا کولی شو چې ورته هیله منو.
تاسو ویل چې دغه غونډه چې دغه پنځمه غونډه وه دا څه په جدید ډول باندې وه، هغه د جدیت ټکي کوم وو؟ تاسو
یو تفاوت دا دی چې په نویو مذاکراتو کې پاکستان تر ډیره بریده په خپله دیو قربانی اکټ کې غواړي وایي چې دغه بحران یا دغه لانجه دته هم په ضرر، او د دې لپاره هم ګواکې دی تلاش کوي چې دغه مذاکرات موافق شي او د سیمې په سطحه ورو ورو له دغه حالت څخه ووزو. که پاکستان غواړي چې له دغه بحران څخه خپله لمن ورټوله کړي، نو باید د سیمې په سطحه د بحران د راکمولو او د کنټرولولو هڅه کې صادقانه مرسته وکړي. هغه بدلون چې ښایي له لومړیو ملاقاتونو څخه تر اوسه احساس شوی هغه دا ده چې پاکستان ډیر زیات ښکېل دی په دې ستونزه کې، او د دې لپاره هم وروسته له دې نه یو تفاوت چې غواړم ښکاره وایم هغه دا دی چې داسې غونډو ته احتیاج یوازې افغاني نه دی، اوس دغه احتیاج اوس سیمه ییز شوی او د همدغه احتیاج پر اساس به پرمختګ راسي. موږ وینو چې دا احتیاج اوس په پاکستان کې احساسیږي، دا احتیاج اوس په منځنۍ آسیا کې احساسیږي، په هند او نورو هیوادونو کې احساسیږي، او اخیرا دا احتیاج جدا په ایران کې احساسیږي. خدای وکړي چې دغه احتیاج ورورو د ستونزې حل په سیمه ییزه کچه باندې عملي کړي.
ډیر مننه خراتی صاحب. د دغه درې اړخیز چې پنځم غونډې و، د دې غزې ستاسو په نظر باندې څه دي د افغانستان په دغه حالاتو کې؟
زه به خونکو خدای په نامه ز خپل سلامونه تاسو ته او تاسو پوسټ ټولو او ځینکو وړاندې کوم. د جناب لیول صاحب په خبرې مې دقیق تعقیب لري ډیره هم جنبه صحبت وکړه ما د سوسوچ کا د خبرو په جریان کې نو ټول خبرې تا وکړې واسې پات چې پات نسو په هر حال په مجموع توګه کده سم ارزیابی وکړو چې د خاص مغزمانی مقطع کې افغانستان باید په هر وسیله او امکان چې کې باید څو د افغانستان تر اوسه په وسایل د افغانستان حکومتیان یا حکومتداران باید متوسل شي چې دی واته څو دراسي بری شي نور هم مخالفین د دولت اسلامي افغانستان خسته سیوی دي جبلینه هم خادي خلک خسته سیوی دي او هم نړیواله ټولنه هم د بخونه او وسیله ورته پات نه دي جګړې ته دوام پات نه دي هغه دار نه چې جستجو سوا یا د هغه لار نه چې د دې سولې درتک پر ارتباط ګرځیدل دي او په سیا او د ترکیه ایواد هغه میزبانی ده د مونږ پاکستان افغانستان دوه هیواد ته د مذاکرات پات نه چې د پنځم نشست یا پنځم کې ناست یو په دې کې هغه کې هغه پرمختګونه چې سیوی دي هغه قابل دی احساس دی هغه باید څنګه سره کارونه کی هغه عمده پیشرفتونه چې سوی دی یو داده چې نن سبا خپل پاکستان عملا په دې متقاعد شوی دی چې القاعده د ترستان زال افغانستان کې نه ده بلکې پاکستان کې ده خو د پاکستان ملت په خونه هم به دې باندې متقاعد و دی پاکستان ملکی حکومت هم او دغه مشترک مانور چې پلان ده چې باید اجرا شي د افغانستان او ترکیه او پاکستان ترمنځ دغه په قوی احتمال د پاکستان هغه نظامیان هم کوي سي متقاعد کی چې نور که چیرې دوی خپل ماغه خونه سیاست او خونه پالیسی نه چې هغه داده چې په افغانستان کې نارامی کی دوی آرامی ده یا پسیمه کې نارامی دوی آرامی ده هغه پالیسی باندې باید دوی نظامیگران تجدید نظر کی او که بیا هم ما خپل خونه پالیسی تعقیب کی زه فکر کوم دا وری د افغانستان توان به کمی دی پاکستان هم چې دی واسه مرته اشاره وکړه تا په کتاب د پاکستان توان به زیات دی په تناسب ته چې په افغانستان توان کی
لیوالته ترکیه د افغانستان په باثبات کولو او امنیت راوستل کی څه رول لري
ترکیه ډیر رول لري ترکیه تر هر څه مخکې یو اسلامي هیواد یو بل موږ سره یو شمېر تاریخي او کلتوري مناسبات لري تاریخي مناسبات او له تاریخ سره څه ښه خاطرې د ولسونو د ارتباطاتو لپاره ډیر مهم دي هغه وخت چې عثماني امپراتوري ماته شو ترکیه له یو شمېر سیاسي ستونزو سره مخامخ شو او افغانستان د خپل ځوان ازادۍ په هغه اول وختو کې ترکیه ته لاس وکړ ترکان له هغه وخت د افغانانو په اړه مثبت نظر البته وروسته یو شمېر سیاسي اتنیکی تمایلات داسې هم چې ترکیه د یو شمېر خاصو حرکتونو حمایت وکړي په افغانستان کې خو تر ډیره بریده د سیاسي مناسباتو د ریفورم په دوره کې چې وروسته د بن له غونډې څخه د افغانستان په حقله عملی شول ترکیه هم د له هغو هیوادونو څخه وه چې په دې ریفورم کې خپله ونډه درلوده او هغه په دې معنی چې له خاصو اشخاصو او خاصو ډلو څخه د حمایت پر ځای مخامخ له حکومت سره روابطو ته ترجیح ورکړه او دا د افغانستان په اړه د هغو هیوادونو سیاستو چې له نیکه مرغه واقعا د افغانستان دوستان ترکیه هڅه وکړه چې افغانستان د بحران په وخت کې افغانستان له ملت سره او د افغانستان له حکومت سره رسمي مناسبات موږ باید نور هیوادونه او ترکیه لا پسې وهڅه وو چې داسې مناسبات داسې مشروع مناسباتو ته مخه ترکیه د څو ناحیو څخه په افغانستان کې مثمره یو دا چې ترکانو په یو څه ډاډ په افغانستان کې کار کوو نسبت نورو خلکو ته او خی یو لامل دا و چې هغوی مسلمانان دي لا تر اوسه موږ وینو چې د ترکانو نظامیانو هم داسې د پام وړ زیان نه دی لیدلی نسبت نورو ځواکونو ته ځکه چې له هغوی سره جګړه د کیدای شي د مخالفینو دپاره یو اولویت نه وي بله خبره دا ده چې ترکان په افغانستان کې د کار کولو یو سابقه هم لري زه اخیرا په ترکیه کې ما ولیدل چې هلته معلومات کامل دي نسبت نورو هیوادونو ته د افغانستان په او دا له هغه شناخت له امله ده چې دوی له افغانستان څخه لري د هغو کلتوري حساسیتونو په پېژندلو د هغو ایدولوژیکو حساسیتونو په پېژندلو او غربي حکومتونو ډېرو سره آشنا نه دي د همدې دپاره د ترکانو مرستې او کار دلته د لمس وړ دی هر هغه هیواد او هر هغه طرف په افغانستان کې بریالی دی چې د افغانستان خلک په هغه باور وکړي ترکیه لنی که مرغه دغه باور لري
دغه ترکیه رول په افغانستان کې دی اولو په وی د خپل د سیمې د نور هیوادونو لپاره چې تاسو مخکې اشاره ورته کړی چې نور هیوادونه هم د توس ارتیا پیدا کې چې افغانستان راګټ کې په تاسو مسایل باندې خپل د نړۍ د نور هیوادونو د سیمې د هیوادونو او ځنی اسلامي هیوادونو لپاره څومره د منلو وړ دی دغه رول چې په افغانستان کې پلو په وی ترکیه
هغه اسلامي هیوادونه چې په افغانستان کې خیل نه دي یا په دې لانجه کې خیل نه دي هغوی کولی شي د ترکی موډل په ډېر ښه شکل باندې تعقیب کړي مثلا اندونیزیا په افغانستان کې خیل نه ده یو پیاوړی اسلامي هیواد کولی شي له افغانستان سره د ترکیې په څېر مرسته وکړي یا دغسې یو هغه ولري خو هغه هیوادونه چې په افغانستان کې خیل دي یا پر دوی باندې د ښکیلتیا او لاس لرلو اتهام شته دا هیوادونه کولی شي د ترکیه څخه ډیر زده کړه وکړي. هغه دا چې مونږ په داسې یو تاریخي پړاو کې واقع یو چې نور نو خپل مناسبات باید حکومت په حکومت او لس له ولس سره ملت له ملت سره عیار کړو، نه دا چې یو شمېر پټې حلقې او پټ نهادونه له یو شمېر شخصیتونو ډلو او مسلح ډلګیو سره مناسبات ولري او په افغانستان کې د خپل سیاسي او نظامي نفوذ لپاره هغوی په شا وټپي او دلته د ثبات مخه ونیسي. دا هیوادونه د نړیوال کېدو په دې اثر کې نشي کولای خپل تحرکات پټ وساتي. افغانستان ملت هم اوس هغه ملت نه دی په دې مسایلو پوه نه شي. د هیوادونو چې په افغانستان کې منفي مداخله کوي که هغه اسلامي دي که غیر اسلامي، دوی به د لنډې مودې دپاره کېدای شي خپلو سیاستونو ته رسېدلی وي، اما لوی زیان یې دا کړی چې د افغانستان د خلکو اعتماد نسبت خپل ځان ته سخت زیانمن کړی. اسلامي هیوادونه که غواړي د اسلامي امت په توګه په افغانستان کې مثبت رول ولوبوي، تر هر څه مخکې باید دغه باور راژوندی کړي، او دا باور هغه وخت راژوندی کېږي چې سیاستونه صادقانه. بل مسله د اقتصادي منطق پر اساس کله کله په یو سیمه کې اقتصادي مناسبات تر هغه حده پیاوړي کېږي چې سیاسي مناسبات تر اغېز لاندې راولي. افغانستان له ترانزیتي پلوه دغه وړتیا لري چې ورڅخه داسې اقتصادي ګټه پورته کړي ګاونډیان چې نور نو سیاسي تنشونه خپل ځای ورو ورو اقتصادي مناسباتو ته پرېږدي.
خرخه صاحب، دغه درې اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ وه، ترکیه تر کومه ځایه پرې کولی شي چې پاکستان هم دې ته حاضر کړي چې د افغانستان په ثبات راوستلو کې مرسته وکړي؟
بعضې مجبوریتونه دي چې پاکستان وادارایي چې دي مذاکرات ته، یعنی که چیرې ترکیه ونشي توانیده یا د ترکیې په توانایي کې دا د پاکستان مجبورول نه وي. د پاکستان هغه اوضاع چې فعلا په پاکستان کې حاکم ده، هغه د پاکستان حکومت مجبورایي چې دغه مذاکرات ته سر ټیټ کړي، ګویا په دې مذاکراتو کې شامل سیاسي صادقانه برخورد کړي. وګورئ، دلته که پاکستان خپل هغه منطقي استدلال لري، هغه استدلال فکر کوم بې ځایه ده. وخت چې هند د افغانستان په اړه کوم موضوع ته اشاره کوي، هغه هند طرف ده، واقعا پاکستان سره بعضی مشکلات لري، ذاتی مشکلات لري. ترکیه هند نه ده، حاضر قیاس ترکیه په منطقه کې ایران نه ده، ترکیه سعودي نه ده، بلکې ترکیه هغه هېواد ده چې نه د هند په موقعیت کې قرار لري موقف کې، او نه د پاکستان د ایران په موقف موقعیت کې. نو بنان پاکستان د دغه دلایلو پر بنسټ مجبور او مکلف ده د ترکیه صلح د دغه طرحې ته باید سر کړي. او که احیانا بیا تاسو پوښتنه تر اعظم که چیرې احیانا بیا هم سر کې نه دي مسلې ته او دین سرغړونه وکړي، د پاکستان ملت چې هم د اوس د القاعده نه د تروریزم نه په سوګمو راغلي دي، او موږ داسې ورځ خبر نه یو چې حتی نه تنها چې په جوماتو کې بلکې د ملل متحد په دفاترو کې چې خلک سوال ته ولاړ دي، هلته مواد ته یا اخیستلو ته ولاړ دي، هغوی باندې تهاري اعمالو کېږي او خلک وژل کېږي، شهیدان کېږي. و هغه تعداد تلفات چې پخوا په افغانستان کې و، د هغه لس چنده فعلا پاکستان کې ده. نو د پاکستان شرایط او اوضاع، د پاکستان حاکمیت مجبوره ای چې ناگزیر سي د سولې او لارې ته سر کېږي او سر ټیټ کړي. په قوي احتمال ګوري پاکستان وخت زمان نه چې ایجاد شوی ده، موږ متوجه چې تاریخ دا ثابته کړی ده چې پاکستان هیڅکله متکي په خپل ځان نه و، همیشه یو ساحه کې تشنج ایجاد کړی او تشنج نه خپل ګټې پورته کړي. که دا تشنج د کشمیر په ساحه کې و، که دا تشنج د افغانستان په ډیورن د کرخې دو غاړو کې و، مقصد دوی دا حکومت همیشه کوشش کړی چې یو لانجه او مشکل ایجاد کړي او خپل ګټه پورته کړي. همدا اوس د افغانستان د لانجې په تداوم کې هغوی خپل ګټې لټوي. میلیاردونه ډالر چې د پاکستان حکومت لاسته راوړی د دې په خاطر چې ګویا زه به د افغانستان د مسلې په هکله زما مداخله کنه یا زما کومک چینی دلته سوله نشي راتلی. نو اوس اسناد و شواهد موجود دي چې افغانستان ته استول سوی انتحاریان افغانستان ته هغه څوک چې راځي پلونه ورانه، هغه څوک چې راځي چې افغانستان ته زموږ معلم وزني، هغه ټول د پاکستان له خوا نه صادر کېږي او لیږل کېږي. پاکستان ایسا استخبارات تمویلي اسي چې مخکې لیوال سه اشاره وکړه، موږ اوس زیات متضرر نه یو، جنگ نه، جګړې نه زیاتره تناسب دي، موږ پاکستان متضرر ده. دغه مسلې ته کسر کې نه زه فکر کوم چې هغه تر هغه چې موږ تحلیلګران وایي او په داخله پاکستان تجزیه تزي او تجزیه ته بزرون لاسي کې چیرې دغه طرح ته چې دا نړیواله طرح نه دي تر کې نه.
د ریپورتونو پر اساس په نخروټي صاحب ویل کېږي چې پاکستان په افغانستان کې د سیمې د ځینو هیوادونو سره سیالي هم لري، او دلته تاسو اشاره وکړه چې پاکستان اوس دې ته مجبور دی چې د افغانستان په سولر وسلو کې مرسته وکړي، یعنی دوی به خپل سیالي پرېږدي او دغه مجبوریت ومني.
ارزو کوم سیالي د پاکستان چې زمونږ په سیمه کې موجوده ده، هغه د هند سره سیالي ده، نه د ترکیې سره. زه په دې اطمینان تاسو ته وایم، د هغه معلومات پر بنسټ پاکستان هم هیڅکله بد روابط ترکیې سره نه درلوده. از القیاس ماسي چې افغانستان د تاداو نه دی، ترکیه ممنون منندار ده، د موږ او تاسو ملي اردو د ایجاد له وخته چې ترکیه موږ سره مرسته کړی تر دغه نه پوره چې با سازی کې را سره سم نشي دغه سم به طرفانه او په حساب اسلامي اساسات باندې ولار همکاري او کومک کنه. دا درسته ده چې ترکیه اوس د ناتو غړی ده او د ناتو په سلسله تمیلي یا دغه کومکونه چې افغانستان ته کیدی بودی چې د ناتو د بودجې نه کیږي بینان همداس پاکستان ده. هم دا موضوع واضح ده چې هیڅ کله ترکیه د پاکستان په مقابل کې صدقه نه رده. موږ تاسو خبر یاست چې مخکې له دې نه چې د ناتو سازمان دغسې یو بل سازمان په نامه د سنتو په دې سنتو کې دا هیو پاکستان هیواد او ترکیه هیواد غړي وو دوی په یو سازمان کې هر څه هم ځوان کړی. نو بینان پاکستان ته لازم ده چې په تناسب د افغانستان باید د ترکیې خبرې ته زیات ارزښت ورکړي د خپل د اولیا منافع په خاطر او خپل د بقا په خاطر. دا چې نور ملکونه په دې کې سیالي لري پاکستان سره په دې سیمه کې دا سیالي نه تنها هند پاکستان سره لري بلکې دلته بل سیالیګانې هم شته د سعودي او د عربستان ترمنځ حتی مثلا د چین او د هند ترمنځ بعضې موضوعات دي. نو دا د هغه دغو پورې مربوط هېڅ نه کي او هم تر تاثیر لاندې راوړي چې په دې چې په زرو میل ترکیه د افغانستان نه لرې ده او ترکیه هېڅ ګونه خپل ګټې په افغانستان کې نه لټوي، نه مذهبي، نه دینی، نه منطقوي، نه سمتي، نه زبانی، نه هېڅ هېڅ ګټه د ترکیه. فقط ترکیه د افغانستان یو صمیمي دوست پخوانه وو او دغه د حسن نیت هم چې اوس افغانستان سره او پاکستان سره په دې سیمه کې یعنې ډیورنډ کرښې شو دواړه غواړو کې غواړي نظامي ګډ مانورو نظامي مانورونه اجرا کړي. دا دغه حسن نیت نه، دا باید غلط نه پاکستان حکومت دا غلط تعبیر کړي او نه بل مخالفین دولت اسلامي افغانستان او نه نړیوال ټولنه.
لیوال صاحب په دغه درې اړخیزه غونډه کې داسې هم ویل کېږي چې ترکیه، افغانستان او پاکستان به په ګډ پوځي تمرینات پیل کړي په نږدې راتلونکي کې. د دغو تمریناتو هدف به څه وي؟
زه فکر کوم چې اساسي منطق خو دا کېدای شي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اساسا د روزنې په بهیر کې دي، یعنی دوی ضرورت لري چې څه ګواکې زده کړي او سیمې په سطحه په پوځي تحرکاتو باندې پوه شي. که هدف دا وي، ځکه چې مخکې هم داسې ویل کېدل چې پاکستان غواړي د افغانستان د اردو یو برخه وروزي، ترکیه کتابا دلته د ناټو په سلسله کې حضور لري او د ناټو یو هدف دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي. که دا د دې لپاره وي، زه باور لرم چې لږ تر لږه یوه ګټه به دا وي چې د افغانستان اردو ترنچ زده کړه وکړي، یو څه وکولی شي. خو که د یو مشترک ګواښ په مقابل کې مانا وروي، په دغه ځای کې زه د پاکستان په صادقانه ونډه باندې ډیر باوري نه یم. مثلا مزید مقایسه کو، د جنوبي کوریا، جاپان او امریکې ګډ مانا وروته چې د شمالي کوریا په مقابل کې دوی بندغه ورځو کې په بوخت، هلته یو مخالف طرف معلوم، اما د داسې یو مانا ورې په مقابل کې داسې پاکستان داسې یو رول لري چې هم طرف دی، یعنی هم مقابل لوری دی او په عین زمان کې د ماورنوري یوه برخه ده. دا یو. دوهم، دغه د جګړې شکل، یعنی د جګړې تعریف یا د جګړې شخصیت داسې دی چې دغه ماورنوري د څو هیوادونو ترمنځ ما ته لږ تر لږه ډېرې ګټورې نه ښکاري، په داسې حال کې چې موږ په دې سیمه کې د ځواک انډول یا بیلانس نه لرو. افغانستان له بده مرغه د خپلو اتومي ګاونډیو په نسبت په یو نوي رغیدونکي امنیتي ځواک باندې تکیه لري. نو زما په نظر کیدای شي دا یو شمېر د نظامي کارپوهانو له نظره دا بل ارزونه ولري، زه په نظامي چارو ډېر نه پوهېږم، مګر له سیاسي ستراتیژیک پلوه زما لپاره د یو مشترک طرف او د یو مشترک ټلوالې په دننه کې مانورې نه ښکاري، ځکه چې د دې ستونزې په مقابل کې د افغانستان موقف بیل دی، د پاکستان موقف بیل دی او د ترکیې موقف بیل دی.
نو لیوال صاحب، که داسې نه وي چې مثلا دغه ګډ تمرینات چې ته وایې چې د افغانستان د اردو پوځ لپاره به یوازې د یو تمرین شکل وي، بیا به د سیمې له لحاظ څخه د دې هدف بیا څه کېدلی شي؟
لا تر اوسه د دې سیمه ییز مشکل په اړه موږ دغه درې واړه هیوادونه یو واحد نظر او واحد تصمیم ګیري نه لرو. کیدای شي د افغانستان او د پاکستان د ملکي حکومتونو ترمنځ د نظر ورته والی وي، اما مشکل دا دی چې هغه څوک چې کیدای شي د دې مانورې یوه برخه وي، یعنی د پاکستان پاوز، هغه د دې ستونزې په وړاندې هغه دریز نه لري چې د افغانستان رسمي حکومت، د پاکستان رسمي حکومت او د ترکیې رسمي حکومت لري. نو زما لپاره په دې ځای کې یو تاریکه او تیاره او ناروخانه برخه شته، او هغه دا ده چې د پاکستان موقف په داسې یو منوري کې د څه شي په حیث دی، یعنی پاکستان څه غواړي؟ پاکستان واقعا په دې جګړه کې لګیا دی، ځکه چې زه ډیر زیات په نتیجې معتقد یم که پاکستان په دې جګړه کې یو طرف وي نو دا ستونزه تر دغه بریده مغلقه نشي کېدی. زما په نظر پاکستان په خپله د دې ستونزې یو پنځونکی دی نسبت دې ته چې دغه په مقابل کې یو جنګیدونکی هیواد.
د دې څخه که را تیر سو یو بل موضوع چې د دغې غونډې څخه وروسته ویل کېږي لیوال صاحب، دا غونډه به خپله د افغانستان د سولې په بهیر کې څه مرسته وکړي؟
زما لپاره مهمه دا ده چې د سولې عالي شورا هیئت له چا سره ګوري، له هغه چا سره چې د افغانستان په اړه ستراتیژیګانې جوړوي او عملي کوي، که د یو داسې ضعیفه لوري یعنی د پاکستان د ملکی حکومت سره چې هغه د افغانستان په قضیه کې د تغییر راوستلو وس نه لري، که طرف د پاکستان ملکی حکومت وي هغه خو له افغانستان سره ډیر ښه مناسبات لري او په هر ډیپلوماتیک ناسته کې د افغانستان لاس نیسي او له افغانستان سره د ورورۍ ادعا لري. مثلا دا ده چې هغه څوک چې د افغانستان لپاره سیاست جوړوي که له هغو سره موږ طرف شو او هغوی متقاعد کړی شو بیا نو د یو بدلون او د نتیجې هیله درلوده.
درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ د بحث وخت همدومره و. د درانه لیوال صاحب او خروټي صاحب څخه په مننه سره د خدای کومن.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.